اجمل ان باشید.
تشکر جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه ریپورټونه تاییدوي او وایي دې ډلې لا هم په دوحه کې له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې ژمنې نه دي عملي کړې. خو امریکایي رسنیو ریپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. سنو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور مسایل هم لرو چې بیلابیل ریپورټونو کې به در سره شریک کو. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په نن سبا کې به د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لاره واره شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوې، خو د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشي شي. خغلی صدیقی وایي د یک شنبه په ورځ به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خغلی صدیقی دغه بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشي کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3000 روسیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګ خروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آدم بولر په ګډون په دوحه کې وشو، په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوي. طالبانو هم له خپل خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلي دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکو اقتصادي ودې بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلانونو او طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. سټیفانو پونتي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړې. خغلی پونتي کورو وایي د طالبانو حملو د سولې د روانو خبرو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. خغلی پونتي کورو وایي موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې یوه ستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړې چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړي استازی په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هېواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي وو چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپورې سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي و. په پاکستان کې د اورګاډو او له اورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په تومي بټۍ کې وړ ورځنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروی پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تایید کړي. وایي دې ډلې په دوحه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 400 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. له نن څخه 70 کاله پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شوه. دا ازادي راډیو د اویایمې کالیزی په مناسبت د دې راډیو له یو پخانی کارکونکي او د افغانستان د څنګه له پخانی رئیس هاشم مومن سره د دې راډیو د اویا کلن مزل په لوړو ژورو خبرې کوو. که وختونو رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې وړ مورزنې پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم په دې یو ساعت کې د دې ساعت په پای کې اوریدلی شي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې وویل چې له القاعده شبکې او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وویل چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلی صدیقی خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپله ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور
له بېلابېلو سیمو زموږ د استخباراتي ادارو راپورونه ښیي چې بهرني جنګیالي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم شته دي. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلي دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي. نږدې یوه میاشت مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان د زړې انډیوالۍ د ګډې مبارزې د سابقې او عقیدوي یووالي په اساس اوس هم نږدې اړیکې سره پالي. په راپور کې راغلي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلام مشورې کولې، او دې شبکې ته یې ډاډ ورکړی و چې اړیکې به یې پر ځای پاتې وي. طالبانو د پنټاګون او د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی له هیڅ یوې تروریستي ډلې سره اړیکې نه لري، خو د افغان حکومت د دې تورونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي.
دوستانو و موردل چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره طالبان لا هم اړیکې لري، او دې ډلې له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. افغان امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوټ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د سرتیرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ټرمپ حکومت چې غوښتل یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو له افغانستان ټول ځواکونه وباسي، د ځواکونو د ایستلو پروګرام ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ دا پرېکړه وروسته له دې کړې چې پنټاګون د ځواکونو ژر ایستل خطرناک وباله. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې نن جمعه په یوه راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا جګپوري قوماندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، او د ځواکونو د بشپړه ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته پرېږدي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پلان د تیرې میاشتې یعنی جون په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ او پنټاګون د چارواکو ترمنځ په غونډه کې جوړ شو. لاس انجلس ټایمز همداراز وایي ولسمشر ټرمپ اصرار کاوه چې ټول 8600 امریکایي پوځیان دي تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه وایستل شي. ټرمپ د تیر ځل په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو نو ټول ځواکونه به له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز وایي د پنټاګون چارواکي وایي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل به دا هیواد ممکن په کړکیچ کې ښکیل کړي، او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د ترسره کېدو هلې ځلې کوي له خطر سره مخامخ کړي، او د دې هیواد تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. د پنټاګون چارواکو دا هم ویلي چې که امریکا تر نومبر میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، مجبور به وي چې ډېره وسله او مهمات په دې هیواد کې پریږدي. تیره میاشت په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنټ مکینزي ویلي و تر هغو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړه وتلو سپارښتنه نه کوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا رسنیو ریپورت ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخابات وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کېدو هوډ لري. مخکې تر دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. خو د افغان سول لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې که بین الافغاني خبرې سره پیل نه شي مخربې کړی به ورانی ته وخت پیدا کړي. دا او نور اړوند مسایل صفی الله ستانکزي د ناټو له یو پخواني همکار او د مسایلو له شنونکي محمد شفیق امدم سره مطرح کړي او له هغې لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه پوښتنه کړي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف او د ډېر پخوانه هڅه مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونه د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري، او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږي چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینی هم شته چې هغه له خلکو نه د اختیار شوی چې په هغې کې کېدی شي داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاري کړی، افغانستان جیوپولیتیکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیر ونه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت دپاره بدون له شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی نوی ډیپلوماتیک حضور ته په افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس رسول نه هم ضرورت شته چې هغه کېدی شي چې په دغه زمینو کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې که چیرې امریکایي ځواکونه څو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدی شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. فکر
کوم تازه ویل شوی دی خغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دی چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانه خستل شي، نو د دې خبر چې سپویلر سره مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکه ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
نو به د مخرب کړی ټولو خواو کېشته. مخرب کړی د افغانستان په حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډېره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نګوري. طالبان په اړه کې هم به مخرب کړی شته چې هغه هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي، او له بده مرغه په سیمه کې زمونږ ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسو چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبان ته پیسې ورکوي، وسلې ورکوي چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګېږي، نو دغه مخرب کړی د کویشن چې وایم چې هم دننه په حکومت کې، دننه په طالبانو کې، سیمه ییز هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی لپاره په ګټه ده، وسلې خرڅوي، لوی لوی قراردادونه اخلي، نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. ښاغلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
محمد شفیق همدم د ناتو پوخانه سلاکار وو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو د هغه ریپورتونو په اړه نظر څرګندوي چې وایي د ولسمشر ټرمپ اداره خای تر انتخابات وروسته په افغانستان کې د څلور زر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو هوډ ولري. اوس پر شو دي چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د ټرانس ورسپانی چې د رواني ونې په پیل کې د روسیې لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو، یو ور بیا ادعا کړی چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ لاري معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک لوې اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقال شي. د اونۍ په پایل کې هم نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی و چې د روسي پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبري کړې وي او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وي. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپور ته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ او لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوی وو. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې حق هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړي ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیو کې وکړي چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپور غوښونه کانه کړی دی. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته منلی وو. پر دې موضوع د روسیې خبرګون څه وو؟ د موضوع ته نیوز ویک مجله کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چاټیات دي، نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي. پیسکوف په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسي استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوریدل نن څخه بیا کال په خوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شو. همغه وخت د راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې مانه وخت پرونی کولې، خود شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له لمنځتلو وروسته ازادي راډیو یو شمېر نور هیوادونو ته مخ خبرونه پایل کړې. د افغانستان لپاره هم د راډیو د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال خبرونه کولې. په دې باب چې د راډیو د افغانستان او نور هیوادونو لپاره څنګه خبرونه پایل کړې، څه خبرول، اسمت ساروان د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه لپخاني رئیس هاشم مومن سره خبرې کړې. خغلی مومن د دې راډیو یو لومړنیو کارکونکو څخه دی. دا په پایل کې د ازادي راډیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وایي.
د ازادي اروپا ازادي راډیو پایل خو نو د 1955 کال نشوي دی، خو لیکن کله چې زه په 1955 کال کې د دې راډیو سره یو ځای شوم نو په هغه وخت کې د هم د شوروي اتحاد د پار او هم د ټولو هغه شرقي اروپایي هیوادونو د پار چې په هغو کې کمونیستي نظام و د هغه د پاره خپرونې کولې. په عین زمان کې د ځینو نورو هیوادونو د پاره هم خپرونې وې. په زمان کې په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی، نو بیا دغسې یوه راډیو هم جوړه شوه.
د افغانستان لپاره علاوه په دې چې د جګړې خبرونه خپرول، نورې څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خپرول؟
تاسو پوهیږئ چې آزادي اروپا، آزادي راډیو په یو خاص میشن لري خپل، یعنی یو خپل خاص ماموریت لري او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه ډیموکراتیک ارزښتونه دي، لکه د بیان آزادي، لکه قانون حاکمیت یا داسې نور ارزښتونه چې دي. البته په هغه وخت کې هم د راډیو د نړۍ د حالاتو په باره کې، مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه تحلیلونه او راپورونه خبرول. خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان راډیو چې د افغانستان د پاره و، نو طبعا په دې کې دوی د جهاد خبرونه هم پکې زیات و. دوی هر ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې، د مشهور لویو قمندانانو سره خبرې کولې او دا د جهاد د ورځني فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول. البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې به دوی په لاس کې و هغه به هم خبرول.
مومن صاحب، د راډیو دوه مرحلې درلودې، د اقل د افغانستان لپاره، یعنی یو موده پیل شوه او بیا بیرته قطع شوه، بیا پیل شوه. په دې اړه هم زموږ اوریدونکو ته ووایه چې کله نشریات قطع شول او بیا کله بیرته دوباره پیل کړل؟
د افغانستان د پاره هغه لومړنۍ برخه چې و چې د جهاد په پیل کې شروع شو، نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسېد او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل، هغه وخت د دې راډیو خبرونې هم بندې شوې. تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو، نو بیا دې راډیو بیا خپل خبرونه د افغانستان لپاره پیل کړې.
دا راډیو په پیل کې په منشن کې و او ویل کېږي چې د راډیو تر ډیره پورې د پخواني شوروي اتحاد او د دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول. د هغوی لپاره د آزادي راډیو د نشریات په څه باره کې ول، کومو مسایلو باندې زیات تمرکز کوو؟
تاسو پوهیږئ دا ستاسو فرموده درسته ده چې د دې راډیو مرکز په اول په مونشن کې و، او تر 1950 کال کې دا راډیو یو لږ د مالي مشکلاتو سره مخامخ و. نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلا خاول یو وړاندیز وکړ، یو پیشنهاد یې وکړ چې دا راډیو د پراګ ته راشي او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې وه هغه د دې راډیو دپاره ورکړه په دې کمه کرا، یعنی یو سمبولیکه کرا وه. نو په هغه شرایطو کې دا د دې راډیو ډېر په ګټه وه چې راشي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي. دا راډیو راغله، کګه یې وکړه، په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله. خو د نشراتو په حیثه کې باید ووایم، تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هیوادونو، کمونیستي هیوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو، یعنی خلکو ته هغه لازم ورځني معلومات او خبرونه چې په یو هیواد کې څه پیښیږي، څه پیښیږي یا څه کیږي یا څه نه کیږي، دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره. او د آزادۍ راډیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي او دوی ته ورځني د دغه بېلابېلو هیوادونو ولسونو ته یې د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هیوادونو په باره د پیښو په باره کې ورځني دقیق معلومات، خبرونه او راپورونه خبرول. او حتی داسې ویل کېږي چې دغه راډیو د دغه کمونیزم په د خپو غورځولو کې یو لوی رول لوبولی دی. دا خبره واقعا دقیقه ده، ځکه معلومات خو تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري، او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی دغه و. په دې خاطر ډېرو خلکو په ډېرو دغو هېوادونو کې هره ورځ دې راډیو ته غوږ نیول، او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې راډیو نه ترلاسه کول.
دا ازادي رادیو د افغانستان د څنګه پوخانه رئیس هاشم مومندو چې د ازادي رادیو یا ازادي اروپا د رادیو په اویا کلن مزل او لوړو شورو یې څرګندونه کولې. تاسو موږ غل ازادي رادیو نه اوري وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت وروسته د متحده ایالاتونو د پانګولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازی له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسوي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. د پاکستان په شمال ختیځ کې 22 تنه سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان وو پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ټکر شو. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا چارواکي وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې د وړ میورزې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوی، خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کیږي توشیح کړ. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار، خو تر هغې مخکې د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځې پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. له دې مخکې د ناڅرګند سرچینو په حواله رپورټ ورکړل شوی و چې د نتنس په اتومي تاسیساتو کې د یوې سایبري حملې له کبله اور لګېدلی، خو د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې د پیښې علت په امنیتي دلایلو نه افشا کوي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خپرېږي.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د نتنس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویلي پیښه د پنجشنبه په ورځ د نتنس د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د نتنس د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی، خو رویټرس خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبری حمله له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړي دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه، او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تیره د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د دې موافقې له لاسلیک وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو په منظم ډول نتنس اټومي بټۍ ته تګ راتګ کاوه. د ایران د یورانیمو د غنی کولو لویه بټۍ په نتنز ښار کې ده چې د پلازمین د تهران د جنوب په 250 کیلومتری واټن کې پروت دی او تاسیسات یې له هوایي حملو د خوندیتوب په خاطر تر ځمکې لاندې 1.6 متره ژور جوړ شوي دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د موافقې له مخې لرې شوي وو. د دې بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو، خو وروسته تهران هم هغه محدودیتونه چې په دې موافقه کې منلي وو په پرله پسې ډول له پامه وغورځول.
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. ایا داسې کسان مو لیدلی چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړ، څوک بې ځای کارونه یا بې ځای خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خوانی ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله، هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې دوی د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې 15 سپینګیري راجمه چې دا کته روابط خلاص.
خوږ اوریدونکو، دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړل په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر منه دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري، او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي. دا چې ولې ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي، او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کېږي. نوموړی زیاتوي،
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ ډېر کم ځمکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي، او شاید په مترو خبره وه، شاید یو متر دوه متر خبره وه، چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري، دغه روابط سره خراب شوي دي. هر خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله، هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې دوی د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته، هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل، د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم وشلېدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي، او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار وروسته پښیمان لري. د کابل د ترخی پلو اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
زمن وزه د قطر عبید نور سره फायदा سو خو بیا د خپل دغه مې وغوښتل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مالته ور سره کې نستم کنه دې زل کې چاغه واه مورته لم کوي د سی خیر د دې لک شرایط اصل مشره خو دې بیا انځل کې له سوالا دا مجبور اوس یا وډار سی یا ملامت ده دے راغ خما بیا ما خپل مسلیت په غاړه واخست ورغلم او د دې کور ته کور کې ورته کېناستم او اوس ان شاء الله خدي را سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه واخست ورغلم که دوی ملامت هم خما په غاړه واخست ورغلم په کور کې ورته کېناستم بس اوس را سره خدي ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړ وس دوی خوشاله دي زم خوشاله یم اړي کې جوړ وس
خې اړي کې په ټولنه کې د انسان د عزت او خوشنخ سبب ګرځي همدارس خې اړي کې لرواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوانو سره خې اړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروسه فضل له خدای ته تروسه خو مونږ چا سره قطع علاقه مونږ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبرې دوستي انډوالي په صداقت سره کوو والا خو مونږ شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو مانس کې کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي به موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دي کړی ولا ډیر خوشاله ما دا قط او روابط خود سه او شی چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مفال ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرزو دا زمونږ پزړه کې نه راځي چې یا دا سره راځي د سره خو خپه يم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
ل خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوخه کړی چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو کوپریکول ندی نو موړی وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی که د خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي د خو ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګری د منډکی پنځه سپینګری راځم چې دا کتر روابط خلاص کی دا سر وغواړي د افغانستان انانات شې دی باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتونونو په خلو باندې کیږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل تر هغه د مشکل د پنځه دوه سپینګری په مابین کې د خلاص دال سره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي نه خو دین خو خلاب کارونه جوړی جدام د موږ ملک ته بدبختی لاندې کوي د خپل دی جوجه بدبختی لاندې کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنل مشکل راوړ دی هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړس بدی خو د خدای خوخه نه ده کته رابطونه شي کدا وصول دا ګناه ده دا کارنه د سپینګری په خلو باید انانات سپینګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دی ډیر اسباب دی دې لپاره لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه السلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د جای جهنم دی یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړي ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی قطع د روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا هغو سره کینه په زړه کې ساتل دا شرعاً بیخي ناروا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پروا پو استاد ضیاءالحق شمسی په اړه داسې وایي
بیل بیل ستونزې درلودلې شي اول خدای ته انسان یوازې ژوند نسی کولای دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلې شي ایجاد کی هر یو کس تنها کیږي د ځان سره شخصي انتزاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخکیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په اړه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په اړه د نورو په اړه یو خاص ډول افکار تر رسیدي د خپل له یو بل زاویې زور دی رنج دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد بلری پټونه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کی څو ګوري د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زمونږ اړیکی کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړیدلی سي او د نور سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړیدلی سي
نوید زلان ما آهنگر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو په پام ورته راړوم
۱۳
د فرید پلاره پوهېږي چې خور سره د اب نور زما مړی او ژوندی بس ده، نور دې نه راکره راځي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هره ورځ د یو چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهېږي چې چا سره یې خیکي کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم، زما د زدې دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو د ورور ده، یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم، زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. که نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نه شپه به کینو، لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
هی خدای دې انصاف درکړي، زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه، چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې، زیان مو وشو عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بېکسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو. هی
دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بدې پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری. لنډ خبرونه دغه دي.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو